دا مشال رادیو دا او دا مازیګر 15 بجې شوی په پیښور کې تر شپږو بجو په دې خبري غړې کې زه نجیب امیر او د خبرنویان شاهین بنیرې ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا، افغانستان او سیمې په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. په سر کې خبرونه درته وړاندې کوو چې زما همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د افغانستان په کندوز کې د جمعې د مانځه پر مهال په یو بمی چودنه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر سره د افغانستان پر حالاتو د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو د پلټنو لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په کندوز کې د جمعې د مانځه پر مهال په یو بمی چودنه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د پی خبري ایجنسی د راپور تر مخه دا چودنه نن د کندوز ښار په سید آباد کې په یو جماعت کې شوې ده چې په نتیجه کې خواوشا 90 کسان جوبل شوي هم دي. یوې بلې سرچینې ازادې ریډیو ته ویلي چې روغتون ته د 15 کسانو جسدونه راوړل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد جهانزیب سلارزی مشال ریډیو ته ویلي چې په چودنه کې لسلو ډېر کسان ټپیان شوي دي چې پکې د ډېرو طبي وضعیت د اندېښنې وړ ده.
سلو کې لس فیصد زخمیان هغه زخمیان چې روغ وو وجه ته لږ خو نور 90 فیصد زخمیان ټول مریضان ډېر عاجل کې عاجل مریضان
طالبانو ویلي د برید هدف د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي جماعتو تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د پیښې په اړه د لومړني معلومات دیو کېدی شي بدلون پکې راشي. د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. نوموړی بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته رسېدلې چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې د شرمن له خولې ویلي چې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په اړه د واشنگټن او اسلام آباد دریځ یو دی. بیان وایي قریشي په خپلو خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ د ټولو افغانانو د ښېګڼې لپاره کار وکړي. د بلوچستان چارواکي وایي چې پرنایي کې د زلزلې ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. د نړۍ د عامې روغتیا څانګې مشر محمد داود بیګا مشالیډو ته ویلي د اکتوبر پر 1 د شپې 3 بجې پر اغلي زلزله کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او تر 250 زیات جوبل دي. نوموړي ویلي دي چې په جوبلو کې د شاوخوا 15 روغتیایي حالت خراب دی. دغه په وینا په هرنایي کې تر 8000 زیاتو کورونو ته نقصان هم رسېدلی دی. عوامي نېشنل ګوند پرون د پېښور په چوکي ادګار کې د ګرانې عزت احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري د ګوند یو مخکخ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور کوي. بلور بیګا مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی. نوموړي د 24 ساعتونو لپاره د نه خوړلو احتجاج هم اعلان کړی دی. په تیرو میاشتو کې د اپوزیشن نورو ګوندونو او ولسي خلکو هم د ګرانې ضد مظاهرې کړې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو د پلټنو لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي. پرون په دغه اړه د اروپایي اتحادیې لخوا په یو قرارداد وړاندې کړل شوی دی چې 28 هیوادونو یې مرسته وکړه، خو د پاکستان، چین او روسیې په ګډون 15 هیوادونو یې په مخالفت کې رایه ورکړې. پر دغه مهال د جنیوا میشته شورا د 20 غړیو هیوادونو څخه 14 هیوادونو په دې غونډه کې ګډون ونکړ. قرارداد سپارښتنه کوي چې ځانګړی استازی د کال 2022 د مارچ په میاشت کې خپل کار پیل کړي. د قرارداد تر مخه د ملګرو ملتونو د قانوني او بشري حقوقو کارپوهان به ورسره هم په دې کار کې کومک کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې دغه ټاکنې هرکلی کړي او دای د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د قوي نظارت په لور یو مهم لومړی ګام بللې دی. دا وو د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه دادي. د افغانستان په کندوز ولایت کې بمی چاودنې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبړاله وري تاسو ته تازه معلومات درکوم. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر ویندی شرمن د پاکستان په سفر ده. شنون کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړي چې د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. د کورنیو چارو وزیر وایي په دې اړه له نړۍ سره یو ځای اقدام کوي. قوامی نشتلگون پرون په پیښور کې د ګرانۍ ضد احتجاجي پرلت وهلې دی. هلته انتظامیه وایي د ګرانفروش دکاندارانو ضد اقدام کوي.
سخت احکامات ورکړل شوي دي چې د ګرانفروشۍ او د ذخیراندوزۍ د سبب لپاره تاسو کوټلي ګامونه پورته کړئ.
د بلوچستان چارواکي وایي په پرونی زلزله کې په هرنۍ کې د وژل شو شمیر شاوخوا 15 ته لوړ شوی. په نورو ریپورټونو کې دا هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې یوې وسلوالې ډلې د تختول شو کسانو ویډیو خپره کړې ده. د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ رازو د خبرونې د سر ریپورت. د افغانستان په کندوز کې د جمعې د مانځه پر مهال په یوه می چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. راپور نوایي دا چاودنه د کندوز ښار په سید آباد کې په یو جومات کې شوې ده چې په نتیجه کې خواوشا 90 کسان ژوبل هم ښودل کېږي. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي چې روغتون ته د 15 کسانو جسدونه وروړل شوي دي. نور تفصیل د کندوز نه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راکوي.
نن د کندوز ښار د سید آباد په کوڅه کې په یو جامع جومات کې درانه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو په وینا چې دغه چاودنه نن د جمعې ورځ 2 بجې هغه مهال ده ترسره شوې چې لمونځ کوونکي په د جمعې پر لمانځه ولاړ وو. د سرچینو په وینا چې چاودنه ډېره درنه وه او خو تروس پر دغه چاودنې نوعیت او د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه ده معلوم. خو بیا ځینې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط وایي چې تر اوسه پورې له دغې پیښې څخه د کندوز او زاوی روغتون ته 15 جسدونه رانتقال شوي دي او بې شمېره ټپیان. بیا نورې سرچینې وایي چې دغه د مرګونې شمېر د تغییر په حال کې ده ځکه چې زیات کسانو د کندوز او زاوی روغتون سربیره د کندوز د پولي ډاکترانو روغتون ته او داسې ځینې شخصي روغتونونو ته هم خپل ټکان انتقال کړی دی.
تاسو د اجمل آریان خبرې واوریدئ. هغه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال له خبرې ورسره زموږ همکار اسره عالم مومن کړی وي. طالبانو ویلي د برید هدف د شیا مسلک سره تړاو لرونکي جماعتو تر اوسه د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د پیښې په اړه د لومړني معلومات یو کېده شي بدون پکې راشي. زموږ همکار احمد شیبر په کندوز کې د مدني ټولنې له یو غړي چې د موضوع د حساسیت لامل نوم نه اخلي سره مرکه کړې ده او هغه د پیښې په لسترګو لیدل ده. راځي چې وایو
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې انتحاری شي زخمین عزوی شفخانی ته راوړي نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانی ته راغله. مونږ په فیسبوک کې اعلان وکړ خپل یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمیر ملګري انډیوالان کوم ځین راغلي او وینا ورکړه. اوس مونږ عزوی شفخانی
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینا ورکړې ده؟
تقریبا یو نیم سل پاین ده چې حساب وکړي او 40,000 سیسي 50,000 سیسي 50,000 سیسي مونږ حساب ونه نیو ځکه دلته حساب نه نیول کېدو او عاجل واقعات وینم هغه سل خپل مسله کومکو وینم هغه سل زخمیانو ته مرکوله. تقریبا سل یو نیم سل پورې مونږ غړي راغلي وینه ورکړه.
څه اټکل کولی شي چې څومره کسان ټپیان وو چې تاسو هغوی ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیات وو. تقریبا د حزوی شفخانه کې تر یو نیم سل 200 پورې سل نه یو نیم سل پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې بیر وروسته بیرونی سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل. همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوسم یم.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیان وو چې حالات یې ډېر خراب او اضطراري وو او تر سلو کې 10% زخمیان هغه زخمیان چې روغ وو وجه ته لکه نور 90% زخمیان ټول مریضان ډېر عاجل کې وو. عاجل مریضان
طبي خبره ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمنې او نجونې هم پکې شته؟
ټول نارینه وو. جمعات کې شوې ده جمعې په مانځه په محل شوې
ټول زخمیان نارینه وو. بالکل.
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان و اکثر
مشمان مو تقریبا یو لکه اته کاله پورې مشمان هم دی کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگری مو.
دا خبرې چې تاسو اوریدي د کندوز ته یو مدني فعال وی چې زمون همکار احمد شیبر ورسره مرکه کړې و. دغه کس د کندوز په جماعت کې د 14 عیني شاهد او تاسو ته معلومات ترکول.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنی مو بجو
سندره جادوګری
په ایونی مو بجا
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
پام کوا
په درینی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو.
د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن د پاکستان په سفر ده. نوموړی نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. دواړو مشرانو د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر موضوع د واشنگټن او اسلام آباد دریس یو دی. له اسلام آباد طاهر خان نور حال داسې راکړ.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر سره د امریکای مرستیال خارجه وزیر غونډه کړې ده. د دین علاوه هغه د پاکستان د وزیر اعظم لپاره کوم د ملي امنیت سلاکار دی موید یوسف هغه سره هم 13 ورځ ماخام چې داراغ لا غسرې غونډه شوه او قریشی سره لګه شی بوڑان دي چې کوم خبري شوې نو بعد کې نو د بهرنیو چارو وزارت داغه پاړه باندې چې کوم جزئیات تفصيلات فار کړی دي نو هغه کې خود قریشی لکول ځینې خبرې شوې دي چې په هغه کې دغه خبرم کړی چې د افغانستان کوم د طالبانو نوې حکومت دی نو هغه د نړۍ نه د غوښتنه کړې چې پاکستان چې کوم د مخکې نم چیرې طالبانو سره دی رابطه وساتي تعلقات دی سره وساتي او دې داسې پرېنه دي. لیکن د نن بل بیا خبر وکړه شاه محمود قریشی په دغه بیانیې تر مخه چې په افغانستان کې د اولس یو نماینده او ټول شموله حکومت دغه خبره بیا وکړه او دا خبره وکړه چې دا به هم نړۍ سره د نړۍ او د طالبانو د حکومت د اړیکو ته لار سم کړي. د پاکستان اوسم دا موقف دی چې په افغانستان کې د یو ټول شموله ټول ګوندی حکومت وي. او درېمه خبره دا چې د پاکستان او د امریکا د افغانستان په اړه باندې نظر چې دی د مسایلو په اړه باندې د حالاتو په اړه باندې هغه یو دی. دا خبره بیا ټینګار په دې موخه چې نړۍ د افغانستان حکومت لپاره د طالبانو ادارې لپاره د وسایل هغه ورته برابر کی اقتصادي داخلي بیا بحاله کی او د امریکای د نائب خارجه وزیر لکول ویل شي چې د پاکستان کوم رول او چلتن خارجان کړه وتل ترګه د پاکستان د ټول
طاهر خان صاحب د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندو یا نه پیژندو په اړه آیا واشنگټن او اسلام آباد په یو دریس کې دی شي
ګومان نه کوم ځکه چې تر دې وخت د امریکای چې کوم بیانونه راځي نو هغه د پاکستان ډیر زیات بدل دي. ځکه پاکستان فقط د یو خبره کوي چې نړۍ د دې سره انګیج شي دې سره د تعلقاتو ساتي. لیکن بیا چې کوم د دنیا چې کوم هغه نور غوښتنې دي د طالبانو نه پاکستان دغه پاره باندې زیات څه وي. مخکې به پاکستان خبرې کولې چې ټول شموله حکومت نه دا خبره وکړه. لیکن بیا د ښځو چې کوم مسله ده یا د تعلیم چې د ښځو کوم مسله ده دغې د روزګار چې کوم مسله ده د نور لکه د میډیا خبره نور مسلې دي دا ګره باندې پاکستان ډېر زیات څه نه وي. مخکې عمران خان فقط یو وار یا دو وار اشاره خو کړې وه چې ټول شموله حکومت دي. لیکن اوس هغه رنګ پاکستان بیا هغه رنګ په ټینګه صدا خبرې نه.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان او چې تفصیلي معلومات ترکول. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډی شرمن په داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات ساړه شوي دي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنگټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د سکرتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکرتر سره د لیدنې نه وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، دا یقیني کړي چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې یو خبریالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډېر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کمه کړي. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له آزادي ورکوي، میډیا له آزادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل دی امریکې دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي، پاکستان مدد وکړي چې هغه الته نه راوباسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزې اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پریزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره یې نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی، مشر جنرال دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کې هم لیدنه کړې و. هغه لیدنه مقصد هم دا کو چې امریکا نه یوازې دا پاکستان نه مرسته غواړي، بلکې سویلی آسیایی هیوادونو نه هم د کشانت مرسته غواړي.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه یې په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولی شي. شکر دی چې اوس هلتا وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف، ته هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ، اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نه ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطا د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوی دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. د عوامي نېشنل ګوند د یو مخکښ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور په مشرۍ د پېښور په چوکیادګار کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي ناسته شوې. بلور د پرونی پرلت په پیل کې تر څلېرشتو ساعتونو پورې د نه خوړلو احتجاج اعلان کړ. نوموړی وایي په صوبه کې ګرانۍ ډېره زیاته شوې نو حکومت باید سمدستي اقتصادي پالیسي جوړه او عملي کړي. عوامي نېشنل پارټۍ دا ناسته پر داسې مهال کړې چې تر دې مخکې هم په تېرو میاشتو کې سیاسي ګوندونو او ولسي خلکو د ګرانۍ ضد مظاهرې کړې دي. هلته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې اقتصادي ستونزې ورته له تېرو حکومتونو ورپاتې دي چې د هواري هڅې کوي. په وخت کې د پېښور ډیویژن انتظامی مشر اړوند چارواکو ته امر کړی چې د ګران فروشانو ضد اقدام وکړي. غلام غوث له پېښور رپورټ لري.
د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې د حکومت په ضد د احتجاجي ناسته د تیر ورځې نه د پېښور په چوکیادګار کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابللې شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غلام احمد بلور د دغې احتجاجي ناستې مشري کوي او هغه د څلېرشتو ګنټو لپاره بوک هلتال هم کړی او خوړل سکل نه کوي. هغه د ګرانۍ په ضد د دې احتجاج په اړه تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل.
بیروزګاری او مهنګۍ راغلې ده په دې ملک کې. وڑی گران، چینی گران، گیس گران، بجلی گران، پیٹرول گران، ارتھ گران گرانی کا پاکستان جنت جوڑ کو جنت نے دوزخ جوڑ کو تمام دیر پر مشکلات ہو گئی نہ گرانے عوام نشے.
دغه احتجاجی ناستی ته د پېښور د ځینو سوداګرو د تنظیمونو مشرانو هم وینا وکړه. د موچیلړې بازار صدر بلال خان په خپل وینا کې وویل
دا عوام ولې دونه کمزور شورونه چې اوس نه راوځي چې نه کم بازار غوري کم هوا قتل وره او د دې ناکام حکومت په خیال کې دا دی چې عوام خبر برابر دی خو عوام ډېر په تکلیف کې دی. مهرباني وکړئ په دې عوام باندې رحم وکړئ، په دې مزدورانو رحم وکړئ، په دې تاجرانو رحم وکړئ.
په هیواد کې د تیلو د مصنوعاتو د نرخونو او د پاکستانی روپی په مقابله کې د ډالرو او نورو غیر ملکی کرنسیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د دغې سره سم بیا د خوراکي او غیر خوراکي شیانو د نرخونو پورته کېدلو په لړ کې د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا تیر شوي حکومتونه ذمہوار ګرځولي دي. او د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د تیری جمعې په ورځ په چارسده کې ویلي وو چې د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو او قرضونو اغیستلو په وجه اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د ستونزو سره مخ دی. خو د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غلام احمد بلور د ګرانۍ په لړ کې د حکومت د دریز ردوي او وایي
شریعت د دې د دې بدروغ وي چې د مشر نه چې هغه یو کرون روپۍ ورکول هغه مزدور څنګه کورونه جوړول هغه بهر څه ارزانو هر څه تباه په ملک مخکې حالت نه تباه ته ورسول او مسلمت دا دې یو څه منیم نه کنه چې موږ داسې وکړو.
وفاقي او صوبایي حکومت د ګرانۍ د کنټرول کولو لپاره د ضلعو انتظامیو ته هم امر ورکړی دی چې په بازارونو کې دې په نرخونو نظر وساتي، ځکه چې ځینې دوکاندارانو د خوراکي شیانو نرخونه د خپلې اندې هم زیات کړي دي. په دغه اړه د پېښور د کمشنر ویاند پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
د وفاقي او د صوبایي حکومتونو نه چې کوم احکامات جاری شوي دي کمشنر پېښور ډیویژن ته سخت پیغام ورکړی شوی، سخت احکامات ورکړی شوي دي چې د ګران فروشۍ او د ذخیراندوزۍ د سدباب لپاره تاسو کوټلي ګامونه پورته کوي او د دې سدباب وکړي. د کمشنر پېښور ډیویژن ریاض خان میسود په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې په هغه کې د پېښور ډیویژن پېښور نوخار چارسدا مومند او د ضلع خیبر ډیپټي کمشنرانو او ورسره انور چې انتظامی افسران دي دا غوي شرکت کړو. په دغه غونډه کې په دې لړ کې دوی ته احکامات جاری کړو چې روزانه بنیادونو باندې تاسو په مارکیټونو کې اوسئ او کم چې د خوراک سکاک صحیح نه دي د هغې نرخ او چې کوم سرکار نرخ مقرر کړی دی د هغې نه زیات خرڅ نه کړي.
خو د پېښور په چوکیادګار کې احتجاج کوونکو او ځینې نورو د پېښور اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د خوراکي شیانو د نرخونو راټیټولو لپاره کوټلي اقتصادي پالیسي جوړ کړي، غنې دوی به بیا په پراخه کچه په احتجاجونو مجبور شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ. اوریدونکو د دې تر څنګ تاسو زمونږ د یوټیوب پاڼه هم که تر اوسه نه یې سبسکرایب کړي نو سبسکرایب یې کړئ، بیا به زمونږ تازه ویډیوګانې چې دي ستاسو د کمپیوټر په پاڼه نیخ په نیغ ښکاري. زمونږ د یوټیوب پاڼې ادرس دی مشال رادیو ایم ای ایس ایچ ای ای ایل او آر ای ڈی آی او. زمونږ په یوټیوب پاڼه کې تاسو د ورځې مهم خبرونه په ویډیوي بڼه هم کتلی شئ. د مشال د ځینو همکارانو ویډیوي رپورټونه هلته موجود دي، نو تاسو ورته همدانن سر ورښکاره کړئ. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 تر زلزلې وروسته یې مرستندویه چارو ته دوام ورکړی. د سیمې د عامې روغتیا مشر محمد داود بیګا مشال رادیو ته وویل په زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات ژوبل دي. دی وايي په سیمه کې لا تو څخه تر 10000 پورې کورنو ته زیان رسیدلی او شاوخوا 50 کورنه نړیدلی دي. هلته ځلې چارواکي وايي د بلوچستان د ناورینو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره به زر اغیزمنو کورنیو ته خیمې او مرستندوی توکي ورورسوي. د امریکا د ځمکپوهنې ادارې په وینا زلزله د شپې شاوخوا 3 بجې راغلې وه چې په ریکټر درجه یې زور 5.9 و. سمد شبنم له هرنایي څخه تفصیل راکړه.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنایي سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې سیمې اوسېدونکي 25 کلن محمد امیر د کورنۍ 3 غړي په زلزله کې وژل سوي او 3 ژوبل سوي دي. هغه مشال ریډیو ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
موږ باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو و یو مور و درې خوشنیانو او درې مو وستل د درې دغه ځایو. بیا به سمه کتل هغه ټایم مخریس سانس دی یو دماغ مون کار نه کول چې شوکو. بیا سر دننه ولاړو دروازه مو مات کول هغه غوازو چې شوکو کو سمج کی مراد لبیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا بیل چارا ول ته خپل رااله او درې کسان مړو او یو مور وا وخت نی ورونو یو سور لاس کالو او یو کالو.
په زلزله کې ته جو بلسو ناروغان لپاره د یاد سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون پانګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل سوي دي. د ارنایي د ولسي بنیادي روغتیا مرکز مشر محمد داود مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوس ماښام پورې ټوټل مړي چې دي هغه د 16 تر 15 تر مابین دي او شدید زخمیان چې دي هغه 15-30 کسان دي او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر 2.5 هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډېر وو سپین ږیر هم وو او څو زنه نیولې. دا هغه تر کورونه چې دي هغه د 50 او 60 تر مابین دي چې هغه کولپس سوي دي ختم سوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا 8-10 هزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټکرا سي.
د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشرقوینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمې او خوراکي توکي ورسیږي. سمت شبنم مشال ریډیو هرنایي.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوي دي. شاهین بنیرې په سټوډیو کې را سره دی تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
We'll be right back.
سلمه شه ده وخت مهم خبرونه د افغانستان په کندوز کې د جمعې د مانځه پر مهال په یو بمی چودنه کې لږ تر لږه 25 کسان مړه او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي. د پی خبر ایجنس د یو راپور تر مخه دا چودنه نن د کندوز ښار په سید آباد کې په یو جمعات کې شوې ده چې په نتیجه کې خواوشا 100 کسان جوبل شوي هم دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي چې په چودنه کې له 100 ډېر کسان ټپیان دي چې پکې د ډېرو طبي وضع د اندېښنې وړ ده. تر اوسه د برید ذمهواري چا نه ده منلې. د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. نوموړی بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته رسېدلې چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي. د بلوچستان چارواکي وایي چې پارنایی کې د زلزله ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړی دی. د چارواکو په وینا د اکتوبر پر 8 د شپې 3 بجې په راغلي زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات جوبل دي. زلزلې پارنایی کې تر 8000 زیاتو کورونو ته نقصان هم رسولی دی. عوامي نشترګون پرون د پېښور په چوک یادګار کې د ګرانې عزت احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري د ګوند یو مخکښ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور کوي. بلور بیگا مشال لیډو ته ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نه د سرغړونو د پلټنو لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي.
دا شاهین منیرې چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دې دوه منیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ او د دغو رپورټونو تفصیل به په دې نیمایي کې واورید شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې تر 30,000 زیاتو افغانانو ته پناه ورکړي. فیلیپو ګرانډه پرون د بیا میشتونې په اړه تر یوې غونډې وروسته وویل اروپایي ټولنه دې په 50 کلونو کې له خطر سره مخامخ لسګونه زر افغانانو ته پناه ورکړي. د غونډې قربانو اروپایي مشرانو د نوموړي غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه ویلو، خو هوډ یې وښود چې د افغانستان دننه به له افغانانو سره مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو مشر بیا وویل د افغانستان د اقتصادي بحران او لوږې ډېرېدو اندېښمنه کړې. اروپایي ټولنې دا غونډه پر داسې مهال کړې چې په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هېواد اقتصاد زخت خراب شوی او د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان میلیونونه وګړي د غربت او لوږې ښکار شوي. اسمت سروان رپورټ لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 50 کلونو کې تر 30,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرځېدو وروسته د خلکو وضعیت ترینګلی شوی دی. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداری ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداری د پنجشنبې په ماسپښین د بیا میشتونې په اړه د لوړې کچې له کانفرانس وروسته په یوه خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزیپ بوریل د دې کانفرانس قربانه وو. په کانفرانس کې د اروپایي اتحادیې د 28 غړیو هیوادونو د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپایي هیوادونو له لوري کومه ژمنه ونه شوه او یوازې د دې اتحادیې اوسنی دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیه غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 20,500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ته دا کسان تر ټولو زیانګالی ښکاري او دا کار باید په 50 کلونو کې وشي. د اروپایي اتحادیې غړیو د ښاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایه، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده خدا دی اروپایی ټولنې په غړیو هوادونو پورې تراو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نور لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیې 2000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډېر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یوه چارتر الوتکه کې روان شول. د کورنیو چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره له دې چې په ډله ییز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دوی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورنیو له غړیو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
بالکل اوریدونکو، مونږ تازه خبرونه تاسو ته رسوو. تاسو هم کولای شئ زمونږ په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خپلو سیمو خبرونه مونږ سره شریک کړئ. زمونږ په واتس اپ شمیره باندې او زمونږ د وایبر د لارې او زمونږ نورې کومې عادي شمیرې دي، په دې باندې تاسو سبا سهار ته په 9 بجو سلام پښتونخوا خبرونه کې د خپل سیمې خبرونه موږ سره شریک کولای شئ، ځکه چې تاسو هم زمونږ ملګری خبریالانه. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د هغو کسانو ویډیو خپره کړي چې د فبروري په 1 تخته ولیول. د ایشین ټایګرز په نوم د یوې وسلوالې ډلې پرونی ویډیو مشال ته هم رسیدلې چې پکې د شفیع الله په نوم یو کس له حکومت غوښتنه کوي چې د خوشي کولو هڅې دی وکړي. نوموړی د 2000 کال په اکتوبر کې تختول شوی و او پاتې 4 کسان سخ کال په فبروري کې تختول شوی و. شفیع الله په ویډیو کې وایي چې وسلوالو یو کس 13 وژلې و. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي وسلوالې ډلې په فبروري کې ټول 2 کسان تختولي ول چې 3 ورڅخه 13 میاشت خوشي کړل. د سیمې انتظامی مشر شاهد علي خان وایي د پاتې 4 کسانو د خوشي کولو هڅه کوي. عمر وزیر رپورت لري.
د فروری په 1 نیټه شمالي وزیرستان شوانه تختول شو کسانو یو بل تازه ویډیو وسلوالو 13 ورځ خپره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې تختول شو کسانو حکومت نه د رهایی لپاره اقداماتو غوښتنه کړې. دوی وایي چې ورسره په قید کې یو کس وسلوالو 13 اونۍ وژلې، دوی ته یې آخري وارنینګ کړې چې که دولت یې غم ونه خوړ نو ژوند ته یې خطر دی. د یادو تختول شوو کسانو یوه بله ویډیو د جولای په 15 نیټه د ایشین ټایګر په نامه وسلوالې ډلې خپره کړې وه چې پکې دولت نه تختول شوو کسانو د رهایی مطالبه کړې وه. هم یادې ډلې لخوا خپره شوې په تازه ویډیو کې تختول شوو کسانو کې د شفیع الله په نامه یو کس چې د ده د بیان تر مخه نوموړی د غیر سرکاري ادارې سر سپی کارکوونکی دی، د اکتوبر په 1 2000 کال نه د وسلوالو په قید کې دی. نوموړی وایي چې وسلوالو ورته ګواښ کړی چې حکومت یې که غوښتنې پوره نه کړې نو تختول شو کسانو ته د ژوند خطر دی.
دینه مخکې موږ یو ویډیو تاسو جاری کړې و، په هغې باندې چې داسې عمل ونه شوی اوس زما وزیر اعظم عمران خان ته، د کی پی کی گورنر ته، وزیر اعلی ته او د ایس ایس پی کولو مشرانو ته، ڈی سی ته دا اپیل دی د موږ دایرایي د پاره تاسو اقدامات وکړئ. مهرباني وکړئ دا مطالبات زر تر زره ومنئ. دا جرګو باندې یا دغه باندې د موږ مسله نه حل کاږي. د موږ تاسو ته خواست دی ولې چې د موږ ژوند ته خطره ده. دوی بار بار موږ ته ټایمونه راکوي.
یادو وسلوالو څخه 13 میاشت د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال کمشنر په وینا درې کسان بازیاب شوي چې یو د میر علي، یو د میرام شاه او بل د جنوبي وزیرستان واڼه اوسېدونکی و. څلور نور چې د فروری په 1 نیټه له شوانه اغوا شوي ول او یو د اکتوبر په 1 نیټه کال 2000 کې اغوا شوی لا هم د وسلوالو په قید کې دي. په دغو کې 2 کسان د میر علي خدی وې قبیله غړي هم دي چې په اړه یې په بیا بیا احتجاجونه هم شوي. مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی د رهایي لپاره هر ممکن کوشش کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د جنسي زورونې ښکار امینه اشفاق وایي د خیبر پښتونخوا گورنر ورته ویلي دی چې تورن استاد ډاکټر امیر الله دی وبخي. په دې اړه د گورنر دفتر لاسنه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د جنسي زورونو د ښکار خزو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې د 2021 کال په اپریل کې پوهنتون ته امر کړو چې تورن استاد دې له دندې ګوښه کړي. خو امینه اشفاق وایي هغه استاد لا هم پر خپلې څوکۍ دی او همدې وجې نه د نوموړي تعلیم درېدلی دی. د پوهنتون انتظامیه وایي تورن استاد د محتسبې د پرېکړې پر ضد گورنر ته درخواست کړی نو ځکه یې له دندې نه ګوښه کوي. امیر الله پر ځان لګېدلی تور ردوي. د 2020 کال په نومبر کې په اسلامي کالج پوهنتون کې لسګونه زده کوونکو د جنسي زورونو ضد مظاهره هم کړې وه. منور شاه موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکې امنه اشفاق وایي د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان ورته ویلي چې د دې په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله دی وبخي. امنه اشفاق د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د خپل کورنۍ ترڅنګ د اکتوبر په 4 گورنر پېښور کې خپل دفتر ته ورغوښتي وو. ورته وویل چې د خپل عزت په خاطر دې دا ستونزه د خبرو لالارې هوار کړی.
ما ته ویل چې دا ټول خبرې به ستا په عزت باندې راځي. هر څوک وایي چې غلطي د ستا ده ځکه چې وي هرسمنت دا سټمپ چې په چا ولګي نو دا ډېره غټه خبره ده. نو که یو انسان غلطي شوي وي یا داسې خبرې کړي وي نیګلیجنس شو کړي وي نو آی د پاره دا ډېره غټه سزا ده. خو دې کې اوس که تاسو مخکې ځي نو کوټ کچهري تاسو له یو ډیټ درکول بل ډیټ درکول تاریخونو دا خبره به ډېره اوږده شي. نو بابا مې زه ماما وه او ماما ورته ویل چې بس مونږ نور استنه تیار بغیر چې دته سزا نه ملاو شوي.
په دې اړه مو د گورنر د دفتر له بیلابیلو چارواکو سره په ټلیفون او واتس اپ د رابطې هڅه وکړه او لیکلي پیغامونه مو ورته واستول خو تر اوسه یې هیڅ جواب نه دی ویلي. امنه اشفاق د 2020 کال نومبر په 19 نیټه د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبې رخشنده ناسته د اسلامي کالج پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر امیر الله خلاف د جنسي زورونو شکایت کړی وو. رخشنده ناس په دې مقدمه کې د یاد پوهنتون د یو شمېر زده کوونکو استادانو او نورو کارکوونکو بیانونه واخیستل او د 2020 کال د اپریل په 12 یې خپله تفصیلي فیصله کې پوهنتون ته امر وکړ چې په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله دې له نوکرۍ لری کړي او ټول مراعات دې ته واپس واخلي. بلخوا په جنسي زورونه تورن پروفیسر ډاکټر امیر الله مشال ریډیو ته د خپل موقف ورکولو نه ډډه وکړه خو په ځان لګېدلی تورونه یې رد کړل او د دې پر ضد یې د قانوني کاروایي اراده څرګنده کړه. دا راز نوموړی تر اوسه له نوکرۍ نه دی لرې کړل شوی او لا هم په خپله چوکۍ کار کوي. په دې اړه د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر ګل مجید خان مشال ریډیو ته وویل
نو هغه خلاف باید د یونیورسټي کسان اپیل کوي چانسلر ته گورنر ته. نو هغه گورنر ته اوس اپیل کړی دی او چې هغه به څه فیصله راشي نو په هغې باندې عمل درآمد کوو.
بلخوا مدني فعال او د امنه اشفاق وکیل سنگین خان وای گورنر په صوبه کې د پوهنتونونو آئینی مشر وي نو په دې حیثیت کې دا قضیه سارل شي خو په دې د عدالت په سیر کاروایی نشي کولای.
ریپرزنټیشن د پر ریکارډ باندې وګوري دې کې د چا دراو تون ضرورت نشته. شایا سدسه شهادت نه بغیر یو فیصله شوی دا یا سزا جرم لکم دی او سزا ډیره زیاته ورکړی شوی دا نه غا اسپیکټ سي د قتل شو کنه دې کې د جرګې کول او دومره هیرنګز پکې کول بیا پکې دا خبره مو شو چې را سويټ نشي دي هغه وټ نشي زم دوه فیمل دي هغه هم درا غواړم په جواب را دا ډیر نامناسب دغه د خپل چکم د اختیار دی هغه یوز کوي.
سنگین خان هله سرګند کړه چې د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان با زر د جنسي زورونې د دې قضیه په اړه خپل فیصله واوروي. دا راز امنه اشفاق وایي چې د گورنر په دفتر کې یې د قضیه زندېدو له وجې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د زده کړو سلسله په ټپه ولاړه ده. نوموړی وایي چې خپله قضیه یې پېښور های کورټ ته هم وړاندې کړې او د انصاف ترلاسه کولو پورې به په آرام نه کینی. پاکستان کې د جنسي زورونو ښکار خزو د ژغورنې وفاقي محتسب ادارې د 2020 کال د سپتمبر میاشتې د ریپورت تر مخه په تیرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د جنسي زورونو 490 کیسونه ثبت شوي وو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د کراچی ښار په کورنګي کې د نرخزیانو پر یوې مشرې تیزاب پاشل شوی او وژل شوی ده. د سایمی فقیر په نوم د وسلوېخ کلنې نرخزۍ اصلي نوم غلام مصطفی و چې د اکتوبر په شپږمه تر پیښې وروسته په روغتون کې مړه شوه. د نرخزیو د ټولنې غړي او فعالان وایي په پاکستان کې پر نرخزیو حملې او پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. نیاز علي خان له کراچۍ نه رپورټ لري.
په کراچۍ کې د کورنګۍ سیمې عوامي کالونۍ د پولیسو ایس ایچ او صفدر مشوانی د اکتوبر په ومه مشال لیډو ته ویلي چې د نرخزیانو یو مشر وسلوېخ کلنه غلام مصطفی چې د سایما فقیر په نوم یادېدو د اکتوبر په شپږمه سهار وختي په قیصر نومي یو کس تیزاب غورځولی دي او بیا شاوخوا ماسپخین هغه سا ورکړې. پولیس وایي چې د غلام مصطفی په وجلو کې تورن قیصر په ضدي مقدمه درج کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. د پولیسو په وینا سایما فقیر د پنجاب فیصل آباد سیدون کې وو او په کراچۍ کورنګۍ عوامي کالونۍ کې د تیرو شلو کالو راهسي د نورو نرخزیانو سره په یو کور کې میشتو. د پیښې په اړه په کراچۍ کې یو نرخزی او قانون پوها نشاره او بیا د اکتوبر په ومه مشال لیډیو ته ویلي چې په مخه نرخزیان وجل کیږي خو تر وسه چاته انصاف ملو نشو.
مې بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ بلال کالونی کے آج ایک اور خواجہ سرا کو تیزاب ڈال کے اس کو قتل کر دیا گیا.
دی وایي چې زنن ډیر په خپګان سره وایم چې نن یو بل نرخزی بلال کالونی کې پر تیزاب وغورځول شو او وجل شو. بیا بیا زمونږ ملګری وجل کیږي خو موږ ته انصاف ترلاسه نه شو. خو اوس په موږ د سایما په وجنه کې د تورنو کسانو د نیولو لپاره به ډیر زر په کراچۍ کې په غټه کچه احتجاجي پرلت وهو. زه سن حکومت ته وایم خو اس ورته کوم جولای ورته نسم چې د دو ژوندۍ خوندي کړي.
اپیل کرتے ہوں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہوں خدارا کہ ان کی جان بچائے.
بلخوا په کراچۍ کې د نرخزیانو د اتحادی یو مشر بندیارانا وایي چې د نرخزیانو د حقونو لپاره قانون شتا خو تر وسه نه دی عملی شوی.
میں سمجھتی ہوں کہ کمزور طبقہ سمجھ کے ایک لہر اٹھی ہوئی ہے آئے دن خواجہ سراؤں کے.
دی وایي چې زه غنم چې دا یو کمزور ټولګه ګڼل کیږي. یو سپا روانه ده چې هر ورځ د نرخزیانو سره دا ډول پیخي سره پیخيږي. د نرخزیانو په وجلو کې تورنو کسان نه نیول کیږي. پولیس په سمه توګه پلټنې نه کوي او بیا تورنو کسانو ته سزا هم نه ورکول کیږي. زه د سند پولیسو آئی جی او د سند د وزیر اعلی څخه هم غوښتنه کوم چې زمونږ سره کړي خپل ژمنه دي پوره کړي.
وزیر اعلی سند سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اپنا وعدہ پورا کریں.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو یو غړی او د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو رانا آصف د اکتوبر په ومه مشال لیډیو ته ویل
چې مې کته ایسا افسوسناک واقع ہے کہ جس کا چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے.
دی وایي چې زه وایم چې دا یو غمجنه پیښه ده. د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس باید په دې نوٹس واخلي ولې چې د نرخزیانو وجلو پیښې پر لپسې روانې دي او په داسې قضیو کې موږ په عدالتونو کې ګورو چې د دیت قانون مخیتکی او د وجلې شوې نرخزیانو اغزمنی کورنۍ په پیسو خاموش کړل شي. لهم دې لامل په داسې قضیو کې په قانون کې بدلون پکار دی او په راتلونکو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سن حکومت باید د نرخزیانو د ژوند ساتنې لپاره روښانه پالیسي جوړ کړي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر دولتي ټولنې او د پولیسو د ریکارډ تر مخه په کراچۍ کې سخت کال لدې وړاندې 15 نرخزیان په ډزو وجلې شوي. د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو خوندي کولو لپاره قانون جوړ کړی دی. خو د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې لا هم د دغې قانون عملي کولو او په ولس کې په دې اړه د پوهې لپاره ډېر کار ته ضرورت دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان آئین وایي له 50 څخه تر 14 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہواری ده. خو د تعلیمو چارو پوهان او فعالان وایي پر دې سربیره په هغه هیواد کې تر 20 میلیونو زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. یوازې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان دي چې یا خو په کور ناست یو یا کار کوي. خو د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم ادارې چارواکي وایي له هغو کورنیو سره خبرې کړې دي چې د بېلابېلو لاملونو پر اساس خپل بچي سکولونو ته ناستوي. دوی زیاتوي په تیرو میاشتو کې لکونه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. پر دې موضوع یو رپورټ له وېدمې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د لیک لوست او سواد د کچې لوړولو لپاره وخت په وخت ځینې اقدامات کړي دي، خو د دې باوجود هم په لکونو ماشومان چې عمرونه سکول ته د تلو دي بیا هم یا کار کوي او یا هم په کور ناست دي. د شبقدر د نصرت زو کلی 14 کلن ماشوم لطیف له 13 کلونو راهیسي په مستری خانه کې کار کوي. هغه وایي سو جمعه سبق ویلې خو بیا د غربت له وجې اړ شو چې کار ته مخه کړي. دا یو لطیف الله نه ده چې په واړه ځان د کورنۍ د پاللو لوی پیټه په شا کړي. داسې په لکونو نور ماشومان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د مومندو یو اوسیدونکي جهانگیر د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خپل 12 کلن زوی خالد ول سکول ته نه لیږي داسې ویل.
او یا په سکولو مې نن سبا په پاکستان کې ولې به نو کړی نه ملاوي چې مونږ ډېر خپل خپلوان او یاران دوستان او سکولونه ویلي والله کې څه متاملاوي غریبانا نه مغه دیړې او دغه تنه ما مقصد دا چې سار نه خو بچا ته محتاج نه کنه خپل کار به یو خپل
د پاکستان د تعلیم د وفاقي وزارت د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په یاد هیواد کې دا مهال د لیک لوست یا د سواد کچه 2.3% ده. په 2010 کال کې د شوي سرشمیرنې تر مخه د پاکستان ټول آبادي نږدې 208 میلیونه وه، اوسنۍ تخمینه 225 میلیونو نه زیاته اټکلېږي. که د دغې آبادۍ 2.5% باسواده وي نو معنی دا ده چې په دې حساب 6 میلیونه خلک په یاد هیواد کې بیا هم نالوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آئین د آرټیکل 25A له مخې دا لازمه ده چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم د اکتوبر په 15 نیټه مشال لډیو ته ویل د هغوی د شمیرو له مخې په خیبر پښتونخوا کې څه کم 2 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي.
مليون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دا ځل مونږه لکه تقریبا 10 لاکھ یعنی 1 میلیون مونږ داخل کړه. نو مطلب دا چې دا چې لکه چونکی آبادی ډېره زیاته په تیزۍ باندې بڑھاویږي نو څومره چې ماشومان مونږ داخلو دومره دنیا ته نور هم راځي کنه، او چې څومره ماشومان نور راځي نو دومره غټیږي هم سکولینګ ایج لپاره غی راځي یار او کال. خو بیا هم امید لرو ان شاء الله مونږ سیکنډ شفټ دلته شروع کو. سیکنډ شفټ هم مونږ په دې بنیاد باندې شروع کو چې کوم ځای کې پرایمری سکول شته او میډل نشته، ماشومان پنځم کې ډراپ آؤٹ کیږي نو هغه لپاره سیکنډ شفټ کې مونږ میډل سٹارټ کو چې کوم ځای کې میډل نه ماشومان وځي. او بیا هغه 10th 9th کلاس ته ځي ولته سکول نه، نو سیکنډ شفټ کې هغه ته مونږ 9th شروع کو.
حافظ محمد ابراهیم وایي دا غوي هڅې روانې دي او کال په کال د لیک لوست کچا په خکې دوده. که څه هم نوموړی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د لیک لوست فیصدي 100% پورته ده، خو یو شمېر نورې تعلیمي سرچینې دغه فیصدي تر 80% کمه خي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان په خوانی کارکونکو عمر اورکزه چې اوس د پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس یا پیمز ادارې سره کار کوي د اکتوبر په 15 مشال رادیو ته د خیبر پښتونخوا د لیک لوست کچې پاړه ویل.
خیبر پختونخوا کې بیا مونږ لیټریسی ریټ مونږ په دواړو باندې میپ کو. یو زمونږ دیهاتی چې کوم رورل ایریاز دي او یو زمونږ اربن دي. اربن چې کوم لیټریسی ریټ کا په خیبر پختونخوا کې دا 79% ده، او چې کوم زمونږ رورل ایریاز دي الته کې 41% ده. او بیا زمونږ سي ټرایبل ډیسټریکټ ته سپیسیفیکلی الته کې مونږ سره دانشته چې څومره
پښتنه دادا چې پاکستان کې چا ته باسواده ویل کیږي. د دې پښتنې جواب شفیق ګګیانې راکوي چې د پېښور پوهنتون د IMS یا انسټیټیوټ آف منیجمنت ساينسز استاد او تعلیمي فعال دی.
دلته خو څنګه کس هغه ته وایي چې کم کس اخبار ویلی شي، هغه د اردو اخبار او نوم لیکلی شي. په ټیم کې دغه چې وو د سټینډرډ شو اصل خپل نوم لیکلو، بیا په ټیم کې سټینډرډ بدل شو، بیا د اردو اخبار او سټینډرډ کې خودلی شو. چې اردو اخبار څه ویلی شي لوستلی شي نو موږ هغه خوانده ګرځو. خو زما په خیال دا دواړه سینڈر سکم دی دا با لکه تیر وختونو کې پکار رچوي خو دا په طرف اخبار ویل نه دی بلکې هغه هغه ان له کول دی او باندې خپل تفسیر هم کول دی دا بل هغه ال په موږ یو کس سکم دی خو انده تصور کول شو اوس په ریس پیرامیټر سی دی هغه ایر ریګولر پیرامیټر وشتا خو د پراپر پیرامیټر څنګه لپاره نشته
په پاکستان کې د نارینه او پرتله د خزینه او غو د لیک لوس فیصدی کافی ټیټه ده بیا په دې کې خاري او کلیوال سیمه هم د خزو د تعلیم په حواله ډیر توپیر لري په پاکستان کې د تعلیمي چارو پوهان او ادارې د میرمنو د لیک لوس کچا د شپږ سلويخ فیصدو په خواو شاکی خي خو په قبایلي سیمو کې بیا د میرمنو د زده کړو کچا د لسو فیصدو نه هم کم خودل کیږي په مټه سواد کې د سکول یوې خون کې ګل خندان مشال لړیو ته ویل د پاکستان د ټول آبادی نیمایي غي میرمنې تشکیلوي خو د خزینه او د لیک لوس کچا د سړو پرتله ټیټه ده
نو زمونږ لکه زمونږ آبادی نیمه د سلو ده نیمه د ښځو ده د تاسو خیال دی سلو څومره تعلیم دی بیا د ښځو تعلیم چې دی نه هغه تیس فیصد هم نه دی په کار وو چې له ښځو د سلو تعلیم برابر ویل نه نیمه زیات آبادي خو زمونږ د ښځو ده او ښځې چې ځینې دا زیاتې بې تعلیمه ناستې دي نه ورسره روزګار شته نه ورسره تعلیم شته نه ورسره بل څه عمر شته نو ښځې د ځانانې لکه د کور دننه ساتلی کېږي دا نه غواړي داخله چې دا بار لاړې چې په خپلو خپو ودرېږي سبا له دوو نارینه نه وي خدای مکه مړ شي بل څه شي نو هغه خو په خپلو خپو نه شي ودرېږي نه د خپلو بچو کپالت کوله چې نه د خپل ځان کولی شي دي
نوموړی وایي په کلیوالو سیمو کې د ښځو د سواد کچه تر هغې لوړېدای نه شي چې حکومت د نجونو تعلیم لازمي ونه ګرځوي سخت قوانین وضع نه کړي او په کلیوالو سیمو کې هم له پرایمری پورته د نجونو سکولونه جوړ نه کړل شي د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي زده کړو یا الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر حافظ محمد ابراهیم وایي په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په نسبت او زیات شمېر کې نجونې تعلیم ته مخه کوي او حکومت هم ژمن دی چې د نجونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام سکم شپږ بجې کېدونکې د پتلو تلو کې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا د شاهین بنیرې نه اورو
سلمه شه د وخت مهم خبرونه د افغانستان په کندوز کې د جمعې د مانځه پر مهال په یو بمی چودنه کې لک تر لګه 25 کسان مړه او نور ګڼ شمېر ټپیان شوي دي د پی خبرې ایجنسی د یو راپور تر مخه دا چودنه نن د کندوز ښار په سید آباد کې په یو جمعات کې شوې ده چې په نتیجه کې خواوشا سل کسان جوبل شوي هم دي د پیښې یو عیني شاهد وایي چې په چودنه کې له سلو ډېر کسان ټپیان دي چې پکې د ډېرو طبي وضع د اندېښنې وړ ده تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر وینډي شرمن نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر حالاتو د سیمې په امنیت خبرې کړې دي نوموړی بیګا پر داسې مهال اسلام آباد ته رسېدلې چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د امریکا او پاکستان تعلقات ساړه شوي دي د بلوچستان چارواکي وایي چې پارنای کې د زلزله ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړی دی د چارواکو په وینا د اکتوبر پر 8 د شپې 3 بجې پر اغلی زلزله کې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 2500 زیات جوبل دي زلزله پارنای کې تر 8000 زیات کورونو ته نقصان هم رسولی دی عوامي نشتلګون پرون د پیښور په چوک یادگار کې د ګران عزت احتجاجي ناسته پیل کړې چې مشري د ګوند یو مخکخ مشر او پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور کوي بلور بیگا مشال لیډو ته ویلي دي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو د پلټنو لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي
دا شاهین بنیرټ چې تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبرونه وړاندې کول له همدې سره دا خبرې غړې او د نن ورځې لپاره د مشال لړیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي خپل قربان نجیب عامر د خبرونو ویان شاهین بنیرې او تخنیکی همکار نادری ته اجازه ورکړئ. سبا سهار به په 9 بجو په سلام پښتونخوا خبرونه کې بیا در سره یو. خامخام لرئ که په همدې سپو پاتې شوئ د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونې به واورئ. د خدای په امان.